ګران اوریدونکو او کتونکو، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یو ځل بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ سختې نښتې شوې. د چمن مرستیال کمشنر پاکستانی میډیا ته ویلي د سرحد د بل اړخ نه په ډزو کې د پاکستان اړخ ته یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 12 نور کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان په وزوای تیره ورځ د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان کې شبې ځانمرګي حمله کې یو پوځي او یو ځای کس وژل شوی او اته نور کسان ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو د ښځو سره د ناوړه چلن په سر د شورو یا چهارشنبه پورس ایران د خزو د چارو د ډلې نه وستلې دي. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو د کمیشن غړو د اګام په ایران کې د امنناک جلوسونو او خزو او جنکو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی او روان کلکیچ لکبله پورته کړي. ګران اوریدونکو، موږ سره اوسېږئ. په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته منګا د سو ریپورتونو وروسته د پاکستان په اقتصادي صورتحال د ایم ایف سره خبرو اترو او پاکستان ته ورپېښ چیلنجونو باندې خبرې اترې کوو. دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. راځو خپل اولنی ریپورت اړخته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن سپین بولدک په سرحدي سیمه کې یو ځل بیا د پاکستانی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نن سختې نښتې شوې دي. د چمن ډیپټي کمشنر ځای میډیا ته ویلي دي چې په نښتو کې د پاکستان اړخ ته یو کس وژل شوی او لږ تر لږه 12 نور ژوبل شوي دي. د سیمې نه تازه حال د ډیوا خبریال نعمت الله سرحدی په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د چمن اسپین بولدک پر کشه نن د پنځشنبه په ورځ یو بیا نشته وسبه چې یو بل په درنو وسلو وارونه وکړو چې د کرش دواړو غاړو ته پر سویلن آبادی راکټونه را پریوتو لامل او عام خلک ته مرګ ژوبل ورواوښته. د پاکستاني چارواکو په وینا پر کشه پروت کلی شیخ لال محمد کې د ازغن تار د مرمت کار سر تر سولو په مال افغان طالبانو پر دې باندې ډزې وکړي. خو د افغان طالبانو د سپین بولدک مسؤلین بیا وایي چې هم په دغه سیمه کې د دوی له خوا د پوستا جوړولو د کار په مهال پاکستاني چارواکو ور باندې ډزې وکړي. خو تر اوسه نه پاکستان او نه افغان طالبانو د خپلو ځواکونو ته اوښتې مرګ ژوبله په اکله څه ویلي دي. خو د چمن سیول هسپتال مشر ډاکټر عبدالملک اڅکزي وبي ډیوا ته وویل چې نشته په لیدو سره دوی په هسپتالونو کې بیړني حالات ناپېس کړو.
راغلی دی مجلر پنځلس مریضان کې څلور مړه راستولی دی کوټه ډېر سری سخونه دي او انشاءالله دا نور مدلې خپل دغه مینچ کړی دی ټریټ میکله ځینې کوټه سولې ځینې دلې د مشر په هسپټل کې پراته دي. ډېډ باډی نه سال الحمدلله ابي د اوس پر حالات کنټرول کړي ان شاء الله.
خو د کندهار د ولایت د افغان طالبانو د گورنر ویاد اجزیت د وی وی ډی وسر په خبرو کې په سپین بولدک او عام خلکو مرګ جوړ دا اوشتو په خلې کړی دی. خو صحیح شمیره نه ده شوولې. د دغه نشته په مهال په چمن سره د شهر او شاوخوا سیمو کې اپراتپری علم جوړ وو چې هر کس د سرپناه په تلاش کې وو چې خپل ځانونه او کشنان ورسوي. چې په دغه مهال چمن شهر څلور طرفه تر راکټونه لګیدل. د سیمې یو عادي کس عبدالرحیم و وی ویډیو ته وویل چې دوی اسپیټال ته راغلي دي چې خپلوان یې ژوبل سوي دي.
الله خو الله په چارت خو الله ډیر خراب دي. خو د څلور طرفه سه ګولې وری دي. د قوم ګولې دي، د افغان ګولې دي. عوام ډیر پریشان دي، ډیر په عذاب دي. د زنا نیم را لري اسپیټال ته پیانې کنيان ماشومان نیم را لو ټپیان و سپین جی نیم را لو ټپیان ولو.
کڅه هم د دغه نشته په محل چمن باب دوسی دروازه د پیاده خلکو او د تجارت په مخ خلاص و. خو پروان اونۍ کې دغه دویم ځلې دی چې پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ د ازغن تار پر سر نشته کیږي. تیر اتوار په ورځ هم په دغه نشته کې پر عام او آبادی راکټونو لګیدو له امله په چمن کې و کسان وژل شول او تر شلو څخه زیات وژوبل شول. چې د پاکستان وزیر دفاع خواجه آصف ویلي وو چې افغان طالبانو پر دغه حمله معافي وغوښته. خو افغان طالبانو د پاکستان پر دغه خبره څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپل یو ټویټ کې و دواړو طرف ته اوښتې تلفاتو باندې خواشني څرګنده کړل او ویل چې باید دواړه طرف داسې اقدامات وکړي چې بیا دغه رقم نشتې مخته رانه سي. نعمت الله سرحدي، وی یو ای ډیوا، چمن.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. زو د پاکستان پوځوي چې 13 ورځ د خیبر پختونخوا شمالي ودرستان کې شب ځانمرګي حمله کې یو پوځي او یو ځای کس وژل شوی او اته نور کسان په دې کې ژوبل شوي دي. په دې حق لبه مونږ تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. دا رپورت مونږ ته د سیمینا د ډیوا خبریال عدنان بټنی را لېږلی.
پوځ ویلې د وژل شوي عسکر تړاو د پنجاب میوالي ضلع سره فو. تېره ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډی پی او فرحان خان وایي سف امریکا دفاع ته ویلي وو ځانمرګ پرې د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه سرګردان چوک سیمه کې د پوځ په ګاډي شوایي. هغه وخت امنیتي سرچینو ویلي وو چاودنه کې د پاکستان د پوځ نه عسکر ژوبل شوي دي. تر دې مهاله د برید ذمواري چا په غاړه نه اخیستې. خو په شمالي وزیرستان کې سږ کال د اتم ځانمرګ برید دی چې د پاکستان په پوځ کې شي. او په دې بریدونو کې د یو شمېر ذمواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې. د شمالي وزیرستان د کډوال د کمیټې مشر او پسمه کې د عوامي نشلګون فعال خلیل وزیر وایي که څنګه د ځانمرګي برید کوونکي هدف د پاکستان د پوځ عسکر وو خو په دې پیښه کې وژل شوي او ژوبل شوي هغه کسان دي چې سکول د چټۍ په وخت د سکول مخې ته ماشومانو ته انتظار کولو. هغه ول په ضلع کې د ناامني د پوځ لخوا د ناامنۍ پر ضد شوي ضربې عذب په عملیاتو پوښتنې راپورته کوي.
سکول بچونه نه را چټي کېدله په داس ټایم شي وکړله هغه یو کاستی خپل بچي ته انتظار کوي چې زه یې بچای سکول نه روالو په دا دوه منټه پار کو پسې جدای په موقع شاهي شا بچای په ګیټ پر انتظار کو میرو بار بار تیرې تکړې چې امن داسې نر دي ویز غوی چې پرسنې تایی په دانه ده کړي چې خو ته وخته میرلی او میرانشاه
د پاکستان پوځ په کال 2014 کې د وسلوالو پر ضد شمالي وزیرستان کې ضربې عذب نوې پوځي عملیات کړي او د عملیاتو په پایله کې د سیمه د وسلوالو څخه پاکه ګرځول شوي. خو د علاقې خلک وایي اوس هم پکې حالات د تسلۍ وړ نه دي او د علاقې نږدې 500 نه زیات کسان د ضربې عذب عملیات وروسته په هدفي پیښو کې وژل شوي. د علاقې د کابی پارلمان منتخب استازي او د ملي جمهوري ګوند مشر محسن داور وایي په شمالي وزیرستان کې د روان امنیت په اړه د پارلمان څخه ځواب غوښتي خو تر اوسه دوی ته په دې اړه څه ځواب نه دی ویل شوی.
پرونه بل ورځم په کومي سمبلی کې لکه خواجه آصف هغه دا خبرو کړ چې مطلب افغانستان کې خلکو په شریکه جنگ کو جنگ یو ګټل نو ما وته چې دا جنگ کو ګورا یو ټوپک مارا ډلا و راغله ولته قبضه وکړه په زور باندې او دا سوچته مطلب چې هغه دلته موس لګیا دی کاغه الته تاسو ته ټیک وای نو دا به تاسو په کوم صورت دا وای چې مثال دا نه دی ټیک.
د پاکستان پارلمان کې حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونه په شمالي وزیرستان کې شی پوځي عملیات ستای او وای د اسکرو په قرباني امن پکې راوستل شوې دي. بل لور ته په کوزه جنوبي وزیرستان کې د امنیت پر ضد احتجاجي مظاهره شوې چې په شی تر هغه د پیښو غندنه شوې. دا احتجاج وروسته له هغې شوه چې تېره ورځ د واڼه بازار څخه یو ځای ته نمشید نامعلومه کسانو تښتولی. پولیس وایي مقدمه یې درج کړې او دې کس د موندلو لپاره د لټون عملیات پیل کړي دي. د دې تر څنګ د بلو پسرا درګه سیمه کې یو ځای تن مړی په داسې حال غورځول شوی چې سر له تن څخه جدا کړای شوی. د بلو هیواد تاړې چارواکي وایي دغه تن څو ورځې وړاندې له کور څخه نامعلومه کسانو تښتولی و. د هغه د تن سره یو کاغذ پاړه هم غورځول شوی چې پکښې د غتن امنیتي ادارو سره د جاسوسۍ په تور تورن کړی. خو پولیس وایي تاسو کوم معلومات نه ترلاسه کړي چې د تن کوم حساس ادارې ملازم یا کارکونکی و. په کاغذ پاړه د وسلوالو اتحاد المجاهدین نومې ډلې نوم لیکلی دی. دغه ډلې تېره اونۍ د بنو په جاني خیل سیمه کې د زوی او پلار د وژنې ذمواري هم په غاړه اخیستې وه. عدنان بټنۍ، دفاع، شمالي وزیرستان.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. او اوس اسلام آباد ته. د اسلام آباد په سفر د تاجکستان صدر امام علي رحمان د سفر په وخت د پاکستان سره یو شمیر لبزنامې لاسلیک کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره یې لیدل کتل هم کړي دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې په اسکایپ باندې د اسلام آباد نه دریبه خبریاله رابیا پیر راغلی. رابیا پیر تاسو سلمو شوې په خیر علي.
ډیر مننه اکرام صاحب.
رابیا پیر سله وزنابې شبې دي او په یو داسې موقع چې رحمانوف د تاجکستان چې کم صدر دی هغه راغلی د سیمې حالات هم هغه شان خنه دي. زیات تفصیل مخته سره راغلی.
جی بالکل، پرون د تاجکستان صدر پاکستان ته رسیدلې او هغوی د وزیر اعظم شهباز شریف سره لیدنه سوې ده، او نن یې د دفاع د وزیر خواجه آصف سره هم لیدنې سوې دي. کوم غټ خبرې کانفرنس چې شوې وو د وزیر اعظم شهباز شریف سره، په هغوی کې خبرې مخې ته راغلي دي چې د سوداګرۍ په اړه، تجارت په اړه باندې، تکنیکي، ساينسي او تعلیم په اړه باندې په مختلف شوبو کې خبرې سوي دي، او لوزنامې هم لاسلیک سوي دي. او په دې موقع باندې د پاکستان لاړخه وزیر اعظم شهباز شریف دا هم ویل چې هغه په تمه دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړک او د ریل ګاډي کم ټریکس یا لارې چې هغه جوړې کړل سي، او دغه رنګ رابطې نورې هم مضبوطې سي. د تاجکستان صدر هم دغه کم ګډ کمیسیون د دې لپاره جوړ شوی دی، یو کم تکنیکی، ساینسي او د تعلیم په کچه باندې چې کم یو د بل سره به رابطې کیږي، او کم دواړه اړخونه به یو د بل سره کار کوي. او د دې تر څنګ دوی دا هم ویلي چې کم د ترهګرۍ مسله ده، هغه دواړو هیوادونو ته وړاندې ده، او دواړه په ګډه باندې هیله لري چې خبرې وکړي او دواړه کار هم وکړي. نو یو دا یو مثبت مفاهمات هم دی د دوی ترمنځ، په دې اړه هم خبرې سوي دي، او د دې تر څنګ ساينس او ټیکنالوژي او دا کې هم خبرې سوي دي.
رابعه پیر، تاسو څنګه پکې لږ ذکر موکو لوزنامی حکیږي خو دواړه ملکونو په منځ کې افغانستان دی، هلته اوس هم حالات هغه شان سم نه دي. آیا په امنیتي حالاتو باندې کمی خبرې اترې شوې دي، او یا د څه قسم مرستو یا همکاري سویلې شوي؟
بالکل، دا وزیر اعظم شهباز شریف سره چې کوم لیدنه سوی په هغه کې هم خبرې سوي دي، خو هغه په واضح توګه مخې ته نه وی راغلي چې کومې هغه خبرې دي سوي دي. یوازې دا ویل سوي چې په ګډه دواړه کار کول غواړي. خو نن چې د خواجه آصف سره کوم لیدنه سوی ده د تاجکستان د صدر، په هغه کې په واضح توګه باندې د پاکستان له اړخه د استخباراتي مرستې او د تربیه کولو د هغه ځای کوم ځواکونه دي، د هغې په اړه د یادښتونه لاسلیک سوي دي. او دا هم ویل سوي دي چې افغانستان څنګه چې تاسو د دواړو هیوادونو لپاره کوم اوسني حالات دي، پر پولو باندې چې کوم د ترهګرۍ پیښي، او د دې تر څنګ د قاچاق چې کیږي، د مخدره مواد، د هغې دواړو ته مشکلات دي. نو په دې په اړه باندې باید چې ګډ کار وسي، نو دغه رنګه استخباراتي ادارو او سکیورټي دپاره د تربیه دپاره لوزنامې سوي دي. خو کوم څېړونکو سره چې خبرې سوي دي، هغه وایي چې په اوسني وخت کې ډېر زیات ګران کار دی د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم هیلې سرګندېږي د سړکونو یا د ریل ګاډو د رابطو، ولې چې حالات په افغانستان کې داسې نه دي چې دواړه هیوادونه یو بل سره دغه کوم ژمنې یا لوزنامې لاسلیک کړي دي هغه تر سره ورسوي. د دې تر څنګ دا هم ویل سوي هم دغه سبب دی چې کوم کاسا زر د توانایي کوم پروجیکټ چې و پروژه چې و، هغه هم د دې له وجې تر اوسه پر نه ده پوره سوی. نو هغه حالات چې تر اوسه تر هغه چې نوي شو سوي په افغانستان کې حالات، دغه کوم یادښتونه یا لوزنامې چې لاسلیک سوي دي، پر دې به کار ګران وي، وخت په غواړي، او دواړه هیوادونه به د دې لپاره کار هم کوي او هڅې هم کوي.
ډېره مننه ربیع پیر موږ سره خبرو کولو.
ډېره مننه په مخه مو شه چې کور مو ده.
در وایس اف امریکا دی بار ریډیو او ټلویزیون پرونه د لګو شی بو کې به مونږه خبره ترې کوو. د پاکستان په اقتصاد باندې ایم ایف سره خبرو، او پاکستان دیوالیا کې دو چې کمی خبره ترې کیږي، د دې په شا باندې څومره حقیقت ته پاکستان سره دا وخت کوم آپشنز یا لاري دي. حضور د ملګرو ملتونو د خزو سره د ناوړه چلن په سر د چهارشنبه یا شورو په ورځ ایران د خزو د چارو د ډلې نه وستل دي. نور حال په تاسو سره مونږه همکارا منزه شهید په دې ریپورت کې وړاندې کوي.
د چهارشنبه یا شروع په ورځ د ملګرو ملتونو د خزو له سازمان څخه د ایران د ایستلو په حق کې رائے ورکړل شوې ده. دا عمل په ایران کې د سولې زولاریونو او د خزو او انجونو په وړاندې د حکومت د زور زیاتی تبعیزی پالیسي او روان کړکیچ لامل شوی. مهسا امینی یوازې غوښتل چې خپلې زده کړې پای ته ورسوي، هغې غوښتل چې یوه کورنۍ پیل کړي، هغې غوښتل چې یو عادي خوشحاله ژوند وکړي. هغه یوازې یو زده کوونکې وه، خو اوس هغه یوه شهیده ده. د امریکا سفیر لیندا تھامس گرینفیلد د هغې 22 کلنې ایرانی خزی پاړه وویل چې د سپتمبر په نیمایي کې د دغه هیواد اخلاقي پولیسو لخوا نیول او په توقيف کې د مړینې لامل د میاشتو لاریونونه راپاری دلی دي. تھامس گرینفیلد د مینی پاړه وویل چې موږ پوهیږو چې هغه د یوې خزی په جرم وژل شوی و، او د اوږدې مودې لپاره ډیری وختونه دا په ایران کې دومره غیر معمولی خبره نه وه. ملګرو ملتونو اقتصادي او ټولنیز شورا چې 55 غړي لري پرون چهارشنبه په غونډه کې ایران د خزو د موقف په اړه کمیسیون کې د ایران د پاتې مودې یعنی تر 2018 کال پورې غړي توپ په نهشت موافقو رایو سره وزنډاوه. په دې اړه پریکړه لیک ته اته مخالفی رای ورکړل شوې او 14 غړو سپینې رای وکارولې. چین او روسیا هغه هیوادونه و چې له پرونی رای اخیستنې سره یې مخالفت څرګند کړ. د امریکا له خوا تیار شوی پریکړه لیک یوازې د هو او نه رایو اکثریت ته اړتیا وه، د غیر حاضري رای شمیرل شوی نه دي. په ایران کې د تیرو دریو میاشتو په مظاهرو کې د شپې ته ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 350 مظاهره کوونکي وژل شوي دي. په دې میاشت کې 14,000 نور اعتراض کوونکي نیول شوي او 2 نارینه مظاهره کوونکي اعدام شوي دي. د ایران سفیر امیر ایرانی غونډې ته ویلي دي چې د امریکا دا اقدام سیاسي انګیزه وه او تورونه یې د بې بنسټه اعدام او جعلي دلیلونو پر بنسټ دي. هغه وویل چې دا اقدام یو خطرناک مثال جوړوي او د چین مرستیال سفیر موافقه وکړه. یو شمیر هیوادونو په دې ټاکنې او رایو اندېښنه څرګنده کړې. په داسې حال کې چې روسیې هڅه وکړه چې د یو طرزالعمل اقدام سره رایې وځنډوي چې ناکامه شوه. مکسیکو هم د ایکوساک د شپارس غړو څخه و چې ډډه یې وکړه او وی ویل چې موږ باور لرو چې دا غوره دی چې ایران په CSW کې شامل وي. د ملګرو ملتونو د ښځو چارو پاړه کمیشن په کال 1946 کې جوړ شوی دی چې د ښځو د ځواکمن کېدو او جنسیتي برابرونو څارنه کوي. د بشري حقونو ډلو د ایران حساب ورکونې په لور د لومړي ګام په توګه د ښځو له کمیسیون څخه د ایران د ایستلو هرکلی کړی، خو ویلي دي چې لا ډېر کار ته اړتیا ده. منظر شهید دیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډي سي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
دا د وایس اف امریکا دی وای ریډیو ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. وړاندې هم چې مونږه څنګه تاسو ته ویلي چې مونږ به په دې پروګرام کې د پاکستان په اقتصاد باندې خبرې اترې کوو، او په یو داسې وخت باندې چې د پاکستان په اقتصاد باندې فکرمندۍ څرګندېږي چې آیا پاکستان به خپلې قرضې بهرنیو چې کومو بانکونو یا نړیوالو ادارو پاکستان ته پیسې ورکړي دي هغه به په وخت ورکولو کې کامیاب شي، او کنه کوم ته چې ډیفالت ویل کیږي یا نادهنده چې خپل پیسې په وخت باندې ور نکړي شي، د دې سره پاکستان ته یو شمېر مشکلات هم پیدا کېدي شي. او خاص کر په یو داسې وخت باندې چې د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر ویلو چې کچرتا IMF پاکستان ته د قرضونو قسط ور نکونه او پاکستان ډیفالت کېدو خطر شته دی، خو بیا د هغې سرسم د پاکستان د خزانې اوسنی وزیر اسحاق ډار هغه فکرمندۍ رد کړې وي چې ګینې پاکستان به اونکړي شي چې خپلې کمی قرضې دي هغه په وخت باندې بیرته ورکړي، او دا یې هم ویلي چې د IMF نه به پاکستان قرض ترلاسه کولو کې کامیاب شي. د دې سره سره د پاکستان اقتصادي چیلنجونه هم دي، او په یو داسې وخت باندې چې په پاکستان کې تیر کال کم سیلابونه راغلي وو، د هغې له وجې پاکستان ته په اقتصادي میدان کې ډېر مشکلات هم پیدا شوي وو. د پاکستان چې کم سنتی پیداوار دی د هغې شره هم را کم شوې وه کومې ته چې نمو ویل کېږي. په دې باندې به هم مونږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. پاکستان ولې تر اوسه پورې یوه د اوږدې مودې تګلاره پایداره تګلاره جوړولو کې ولې د ناکامو سره مخ کېږي، او ولې د پاکستان اقتصاد وخت په وخت داسې حالاتو سره مخ کېږي چې مجبور شي چې د بهر ملکونو نه په عربونو ډالره پیسې اخیستو ته د پاکستان ضرورت راځي. په دې باندې به مونږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. زمونږ سره په پروګرام کې دا وخت د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ سړنکار او اقتصاد پوه غلام سمد صاحب راغلی دی. دغه اداره د ایشین ډیولپمنټ بینک سره کار کوي. غلام سمد صاحب، تاسو ته په پروګرام کې سلام وایو، په خیر راغلی. ډیر مننه غلام سمد صاحب مونږ سره په پروګرام کې د برخه اخیستو. تاسو خو د ایشین ډیولپمنټ بینک سره کار هم کړی دی او د یوې لوی ادارې سره کار کوي چې د ریجنل یا سیمه ییز ملکونو په اقتصاد باندې ډیر د نږدې نه نظر لري. دا وخت تاسو د پاکستان اقتصادي صورتحال ته څنګه ګورئ؟
دی وخت چې مونږ وګورو د پاکستان چې کوم اقتصادي صورتحال دی، دیکھیے مونږ سرا سلور غټ چیلنج نه دی. ډومبه غټ چیلنج چې کوم دی هغه تاسو بالکل خپل ابتدائیه کې وې، هغه چې کوم دی د قرضو ریپیمنٹ دی، د قرضو واپس کول دی. مونږ سرا اوس چې کوم دی تقریبا د دې کال د پاره چې کوم تخمینه ده اندازه ده هغه 32 بلین ډالر چې کوم دی دا په دې کال کې مولا واپس کول دی. په دې کې چې کوم دی نو تقریبا 22 بلین ډالر چې کوم دی نو دا مختلف بایلیټرل چې د مختلفو ملکونو نه چې کوم اغستلی شوی قرضه ده، یا ملټی لیټرل لکه ورلد بینک نه، ایم ایف نه، ایشین ډیولپمنټ بینک نه چې کوم اغستلی شوی قرضه ده، نو دې قرضه واپس کول چې کوم دین هم لازمي دي. خو که دې سره تاسو وګورئ نو که موږ سره د روان درې میاشتې چې کوم دي د جنوري فروری او مارچ د پاره په بل کال کې، په دې کې تقریبا موږ له د شپږو نه والی و بلین ډالر پورې واپس کول دي. نو دا خو یو موږ سره چې کوم دی یو غټ چیلنج دی. په حال چې کوم دی نو پاکستان اقتصادیات چې کوم دی د پاکستان اکانمي چې کومه ده دا فیس کوي. دویم چې کوم موږ سره غټ چیلنج ورپسې دویم نمبر کوم دی نو موږ سره چې کوم دی د آی ایم ایف پروګرام کې پاکستان دی، خو د آی ایم ایف چې کوم پروګرام 9th ریویو ده نو هغه چې کوم دی اوسه پورې دوباره بحال نشوه. د هغه چې کوم یو مین ریزنز موږ سره راغلی دی هغه خو چې کوم دی نو د فلډز چې کوم موږ سره سیلابونه راغلي وو، او دا هغه چې کوم مونږه د کاست استیمیشن کړو تقریبا 30 بلین نه والی 40 بلین ډالر پورې، او په هغه کې تقریبا 16 بلین ډالر چې کومونو هغه د ریکنستراکشن ریهابلیټیشن پلان او آی ایم ایف پاکستان ته دا و چې تاسو مو سره دا ټول پلان چې کوم دی د کیش پلان چې کوم دی دا شیر کړي. اوسه پورې پاکستان حکومت دغه پلان هم نه دی شیر کړي. دویم چې کوم دی آی ایم ایف پاکستان ته ویلي دی چې تر دسمبر پورې تاسو مو له یو سنگل اکاؤنٹ یعنی د پاکستان چې څومره ادارې دي هغه چې کوم دی نو خپل اکاؤنٹس چې کوم دی یو سنگل اکاؤنٹس جوړ کړي چې موږ ته پکې هغه کې د کیش پر ترانزیکشن کې اسانتیا راشي. اوسه پورې د آی ایم ایف پروګرام نه بحال کېدل چې کوم دی 9th ریو نه ده شوی، نو دا هم د پاکستان لپاره یو دویم غټ سنگین چیلنج دی. بل چې دریم نمبر چې کوم دی نو زموږ ریزرو چې کوم دی تقریبا 6 پوینټ سمتنګ بلین ډالر چې کوم دی نو پاتې شوی دی. هغه چې کوم دی نو تقریبا میاشت یا د پابندې میاشت چې کوم دی زمونږ د امپورټ چې کوم دی نو برابر دی، او اخیری چیز زمونږ چې کوم دی نو ریمیټنس سیګنیفیکنټلی چې کوم دی نو په کټه راغوځاریږي روز تر روزه. نو په هر حال که موږ د اوورال د پاکستان اقتصادیاتو ته وګورو دا انډیکیټر د صدور چې ماته سره کوم شیر کړل دی نه جو واضح دا ښکاري چې موږ سره چیلنجز چې کوم دی نو په هر حال ډیر زیات دی.
تاسو چې کوم خبر وکړه چې تر اوسه پورې آی ایم ایف ځینې سوزونه چې یاد کړی دي چې کومه تخمینه ده یا تاسو د کیش اکاؤنٹ یاد کو، دا په دې کې مشکلات بیا ولې ښکاري؟ آیا پاکستان سره هغه شان اقتصادي ټیم یا ډله نشته دی، او کنه دننه داسې څه مسلې دي چې پاکستان نشي خودلی آی ایم ایف ته یا نړیوال چې کوم قرضونه ورکوونکي ملکونه دي یا ادارې دي؟
دې نه خدا ثابتېږي. په حال چې کوم زمونږ یو ابزرویشن دی د بار نه چې کوم مونږ ګورو نو کې چې کوم د مونږ سره چې کوم غټي غټي ادارې دي لکه ان ایچ ای نېشنل های وی اتارټي په شان مونږ سره غټي ادارې دي، یو خو دې لکه بنیادی خبره دا ده چې هر یو ارګنایزیشن چې کوم دی نو هغه دا غواړي چې څومره دا بجټ ته فینانسینګ دی دا ما سره پروت وي، که دا کله کیش اکاونټ یا یو اکاونټ ته لړ شي نو که سبا لږه قسمه خرچې کوم او وړې وړې خرچې چې سړی کله کله کوي په خپل ډپارټمنټس کې، نو زه به فینانس ته خط لیکم او د فینانس منسټري به اپروول ورکړي او مال به بیا چې کوم دی نو پیسې راکړي. یو خو چې دغه انټرنل چې کوم دی ادارو سره دا یاره ضرور شته.
شفافیت باندې بیا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دغه پیسې په صحیح ځای کې لګي او کنه، او یا کوم ادارو ته څنګه لګي، داغي حساب کتاب به خودل وي.
بالکل جی، دغه ټول ډیټیل بس خودل غواړي. خو دغه سره لازمی چې کم دی جنو ادارو مسکه چې کم دی کوپریشن پکار وي. زمون په حال چې کم دی یو انټیګریشن یو کوپریشن چې کم دی یو میکانیزم یا فریم ورک ورته ویل شي، هغه چې هم یو نه ډیولپ شوی. مثال کې تور په زما په خیال کې کم اس کم کنه موي نو 15-20 پورې چې کم دی نو غټ غټ ادارې دي، دوی به چې کم دی نو بیا خپل ټول کیش چې کم دی هغه به چې کم دی خودی او خی بای او سٹیټ بینک سره او منسٹری آف فائنانس سره خپل اکاؤنٹ چې کم دی جی هغه شو کوي. نو دغه جی یو بل سنگین چیلنج دی چې هغه ته هم اوس په حال چې کم دی ادارې دي دا نه دي تیارې. خو زه تاسو سره اګری مچ د کیپیسټی چې کم ایشوز دي چې یو انټیګریټډ اکاؤنٹ مونږ کولاو کو اوس پورې جی ښکاری داسې غالبا فیگر دے 200 بلین روپیز پوری فیگر دے چې اکثر داس دغه په اکاؤنٹس کې رکی شي او پته هم نه لګي. نو په کار دي دا چې لکه دا کیش اکاؤنٹ چې کم چیلنجز دي د کیپیسټی بلډینګ پر فارم کې د ادارو په مس کې ریجنل کوآپریشن کې او د شفافیت خبره چې کوم تاسو موکړه دي د پاره خو په کار چې موږ یو کیش اکاؤنٹ کولاو کو خو اوسه پورې جی تقریبا چې IMF موږ لا کم ډیډ لاین نه کړی دی هغه د دسمبر اینڈ دی. ښکاري چې داسې چې دا کیش اکاؤنٹ چې کم دی فل حال چې کم دی نو په دې باندې ډېر غټ پروګرس چې کم دی یا ډیولپمنٹ چې کم دی نو نشته. نو دا هم زموږ د پاره چې کم دی یو چیلنج یو. IMF هم باندې اصرار کوي چې تاسو خامخا د کیش اکاؤنٹ کولاو کوي کې دې شي دا 9 ریو چې کم ده نو نور هم ډیل شي.
تاسو چې کوم خبره وکړه د کیش اکاؤنٹ چې په خپل دا ځنې پښتنه راپورته کوي د شفافیت په سر باندې په پاکستان کې بیا هغه شان سرمایه‌کاری هم نکېږي. پاکستان ته دا چیلنجونه حل کول آیا سمره پوری ګران دي چې په خپل دننه ملکی ادارې یو خاطر ورته پیسو ضرورت ته خو بل خاطر یو ډیر صفا او واضحه جواب نشور ورکول چې خپل چې یو کیش اکاؤنٹ کولاو کی سمره بیا دوی په خپل دننه د هر سره لپاره بیا ذمہوار دي.
بالکل جز مواردی او دیل دا پکار دی چې په پرایورټی بیسس باندې اول چې ستا خپل کور کې چیلنجز دي نو د بار خلک به پتا باندې سټ ٹرسٹ وکي. موږ سره دې ډېټ وخت کې چې کم د ډالر دراتو ریزرو موږ سره کمیږي. موږ سره په ملک کې چې کم دی نو تاسو پته ده چې ډالر چې کم دی نو په درو سورسز باندې راځي. تاله بار ملکونه یا بار ادارې قرضې درکوي یا تاسو سره ریمیټنس راځي یا جی فارن ډایرکټ انویسټمنٹ راځي د بار ملک نه. موږ سره جی چې کم دی نو دا حالات چې کم په ملک کم پریویلنگ حالات دي جی نو فارن ډایرکټ انویسټمنټ تا ملک ته راځي. هغه چې کله شفافیت ته ګوري انسرټنټی چې کم په دې ملک کې داغي ته ګوري نو هغه جی فارن ډایرکټ انویسټمنټ څه کوي چې زموږ ډومیسټک انویسټمنټ چې کم دی نو هم په ملک کې جی نه کیږي. نو دا جی یو سنگین چیلنجز دي چې هغه په دې ملک کې موجود دي چې مونږه د بهر ادارو د پاره او د خپل ادارو د پاره چې کوم انویسټمنټ کول غواړي یو داسې روډ میپ یو داسې لار هم ورکو چې کوم ټیکسیشن فارم کې د هغه کې موږ سره چیلنجز دي امبیګوټیز دي هغه موږ کلیئر کو. کوم موږ سره چې کوم دی د کیش ټنګل کیش اکاؤنٹ په کولاولو په مات کې څه چیلنجز دي هغه چې موږ واضح کو او چې کوم دی نو هغه ځال کو حل کو. خو د بده مرغه چې کوم حالات روان دي موږ سره په هر اداره کې چیلنجز موجود دي. شفافیت حواله سره جی زموږه چیلنجز موجود دي د گورننس لیول باندې زموږه چیلنجز موجود دي. نو دا چې واضحه چیلنجز دي چې هغه ډومیسټک انویسټمنټ فارن ډایرکټ انویسټمنټ یا چې کوم دی ټوریزم په مت کې چې کوم خلک کدي مل تر اثر غواړي پیسې راړل غواړي ډالر راړل غواړي جی نو چیلنجز موجود دي او پکار دا دي چې دا مونږ حل کو. کدا چې مونږ حل نه کوو تاسو ته ما رومبای کې وي چې IMF په شان پروګرام 93 چې زمونږ کوم دی هغه جی به فرتر ډیلی کیږي او زمونږ په ملک باندې چې کوم د ډیفالت والا خطر ده هغه به جی موجود وي او کې دې چې کدا حالت سنگین شي نو دغه به نور څه ویر شي په دغه کې به نور تیزی راشي په ډیفالت پرېس کې جی.
ها یو خبره چې اسحقدار خدا وخت په خپل د خزاني وزیر دی خو کومنګ د مفتا اسماعیل خبرته وګور هغه هم د دې حکومت کسو او د دنه مخکې د خزانه وزیر د اساق تر د مخکې هغه خپل باندې هم یې سرګندې کړې دي چې پاکستان ډیفالټ تلې چې کچر د ایم ایف پیسې ورنکي او اوس دغه حال دی د حفیظ پاشا چې پاکستان اقتصاد په هره دغه خبرې مرغلي دي چې پاکستان اقتصادي حالات څه ډیر خنډي. نو په داسې حالاتو کې تاسو خپل هم اکانومیست سمره د ډیفالټ خطر سی واشه وي
مو سره جی بالکل خطرہ سے واشو دا او زه خدا وا ما چې اغا مونږ صرف افیشلی ډیکلیئر کړی نه دا ډیفالت آل دو چې کم دی نه مونږ په ډیفالت کې یو. تاسو ته جی ما رومبای کې وای زمونږ د قرضو چې کم حجم دی اغه جی ډیر زیات سی واشو دی د قرضو ریپیمنٹ مو سره واپس کې دو سپلین پل حال نشتا اوس مونږ چې کم دی نه سعودي ته او چاینا ته او نور ملکونو ته ګورو چیرې دی براشي او دی به زمونږه هیلپ وکي. دغه شان جی چې کم دی د آی ایم ایف 9th ریویو بحال کېدل ډیر لازمی ده چې هغه زموږ د ډیفالټ دارس چې کم دی کم کی ورسره چې کم دی نو تاسو او کتل چې ریمیټنسز په دې 13 میاشت کې چې کم دی د بهر حالاتو په وجه باندې دغه چې ګلوبل یو ریسیشن هم روان دی او د ډالر د سمګل او د ډالر د اوپن مارکیټ پر ریټ کې چې کم دا پرابلمز دي هغه وجه نه ریمیټنسز هم پاکستان ته چې کم را روان دي. تاسو وګورئ چې ال سی لیټر اپ کریډټ چې ورته ویل شي هغه د اسینشل فوډ نه علاوه د اکثر شیزونو لپاره سټیټ بینک پاګې باندې پابندي لګولې ده. مونگا دا ایکسپورٹس دا پارا چی کم ری پیمنٹس پکاری جی آگا چی کم دے پا ٹائم ماندے نکی گی تو دا جی او پینز شپا گھٹی گھٹی وجوہات تی چی مونگا آل لیڈی پا ڈیفالٹ کی یو خسر مونگا آفیشلی چی کم دے اگر ڈیفالٹ ڈیکلیئر کرے نہ دے او دا سی خبرونا جی ہم را دی چی بار انٹرنیشنل ایمبیسو تا او بار چی کم زمونگا انٹرنیشنل سٹاپ تے خاص کر ایکسچینج کمپنیز چی کم دی اگر تا اوسا پوری پیمنٹ ہم تنخواگانی ہم ندی میلاو شیوی تو دا جی دا سی حالات تی چی کم واضح تالا یو انڈیکیشن در کئی چی مونگا آلیڈی چی کم دے پر ڈیفالٹ کیو تا سو جی لیکا سرکولر ڈیٹ تاو گوری دی انرجی چی کم زمونگا گردشی کار زادا اگر آلیڈی دیتا دا وی چی لیکا مونگا سر ری پیمنٹ نشتا مونگا پیسی نشو ورکولے سعودی چی کم مونگا جی کار راگ استی و $3 بلین دوباره جری تموږ ریکوست کړل چې دا موږ له رول ور کوي او موږ له سیوا چې کوم دی نورې پیسې هم را کوي. چاینا جی ته دوباره موږ ریکوست کړل چې دا موږ له رول ور کوي. نو رول ور کېدل هم چې کوم دی بیسیکلی خو ډیفالټ ته تاسو را پیسې نشته او ته چې کوم دی نو فردر ریکوست کوي د رول ور د پاره. نو جی چې په حال کم اورال حالات دي زموږ د ملک هغه اقتصادي حالات دي خنه دي مونږ سره چې څومره انډیکیټر دي د اکنامیز تماشیاتو اگر جی د بد مرګه چې کم دی نو خطر ته نه دی روان.
تاسو سره وخت هم لګ دی ځکه چې تاسو بل دی تمځي خو مختصر یو دوه پښتنې بدل نکو که چرته پاکستان ډیفالټ کیږي یعنی په وخت باندې پیسې نه ورکوي نو د هغې بیا پاکستان به ډاون گریډ کیږي چې کومې غټې ادارې دي موډي ده یا نور ادارې دي پاکستان لپاره به د هغې اثرات سوي.
بالکل جی یو کو تکم تاسو ډومبه تپوس کړو کنه دا مونږه الریډی چې کم دینو ریټینګ ایجنسی چې کم فچ شو موډی شو دی ډاون گریډ کړی هم یو نو دا یو هم انډیکیشن دی چې مطلب از مونږه اقتصادي حالات خنه دي. تاسو پښتون تجربه اعظم ک مونږه لری نه خپل گاونډي ملک سریلانکا ته وګورو نو سریلانکا سره کوم فار ایگزامپل خپل کمپیریزن کو یو بجې مو ته غټ نقصان دا کیږي الډی مهنګایي انفلیشن چې کم دی په پاکستان کې تقریبا 24-30% پورې دی. دا مهنګایي به چې کم دی جی کم از کم 50% چې کم دی نو په انیشل فیزز کې کراس کی او کدا ډیفالټ والا سچویشن په ډیر وخت لپاره نو دا مهنګایي به ډیر زیات په مخ کې لړشي. یو دوی مجي الډی مونږ چې کم دی په حال ایل سی ورته د پټرولیم د پاره مونږه لا نه د کولاو کولو منیسټری اف انرجي کې د دلته ډیسکشن شروع دي چې په مونږ سره کې دیش چې په دسمبر میاشت کې پټرول مونږه امپورټ نکړل نو مونږ سره پاکستان کې پټرول چې کم دی د کیمرا دي هغه د پاره چې غوسم لا فلال زما چې کوم اندازا دا ایل سی نه د کولاو شوی نو الریډی په پټرول چې کم دی په مارکیټ کې شارټ شي او ډیفینټلی ستا انرجي شارټ شي د کاسټ اف پروډکشن انډستریز او ګاډیز ټول بجي ودرېږي. درې مځي خبره دا ده چې موږ سره چې کوم چیلنجز دي بیګست چیلنج دا دی هغه چې خدای دې نه کې خو زمونږه پاپولیشن د پاکستان پاپولیشن ډیر زیات دی د سریلانکا پاپولیشن خو چې کوم دی ډیر لیمیټډ پاپولیشن دی هغه کې ډایورسټی هم نشتا هغه خلک روډونو ته راووتل خو هغه چې کوم دی ملګرل حکومت او واپس چې کوم دی نو حالات گزارې واره کړل. زمونږ چې پاپولیشن چې کوم دی جی آلموسټ 220 ملیون پاپولیشن دی موږ سره ایکستریم موجود دی جی اپر ایکستریم لوور ایکستریم خدای دې نه کی او که زمو خلک روډونو ته راووتل او حالات په جیسه کم دی نو بیا د کنټرول نه بهر شي پاسیبلیټی دا کې دی چې د پاکستان پشن پاپولیشن بلکې چې موږ سره چې کم دین خدای دې دې نه کې خود سیول وار ټایپ ته چې کم دین د تللو خطر موجود ده. نو دا چې اوسل مین ریزن دی چې موسره پټرولیم موسره انفلیشن موسره د خلکو روډون ته راوتل دا داسې د ډیفالت ولا چیلنجز دی چې هغه مولا مستر کې مونږ نه دی پټول پکار. او جی بل مین چیلنج چې کوم مونږ فیس کوو هغه دا دی چې کله مونږ بیا یې مفتا یو ور بینک سره د قرضو چې کوم دی ډیل کوو دوباره نو دا ری کاستا بارنګ هغه مونږ دوباره کله کوو نو مونږ باندې ډیر سخت کنډیشن بیا لګي نو اوس مونږ د قرضو بوج نه شو برداشت کولای. خدای مونږه کوم کله ډیفالت شو نو مونږ باندې قرضو غ بوج او وحجم بچ کوم دی مونږ باندې لاسې واشي مونږ باندې به کنډیشن لا نور سی واو لګي. نو دا چې غ بنیادی او سلور پنځه وجوهات دي چې د ډیفالت سره چې کوم دی داغه تړلې خبرې دي او ډیفینیټلی چې کوم دی نو ډاون گریډینګ او موډي والا چې کوم ریټینګ دی مونږ به فردر ډاون گریډ شو. نو اقتصادي تور باندې به چې کوم دی مونږ سره ایون غ سورنټی چې ورته وي خود مختاری چې کوم دی اوب مونږ لوس کو بای د اینڈ اف د ډے.
ډیر مننه کوم تاسو ډاکټر غلام سمت صاحب زموږ سره په دې پروګرام کې دراتلو او په تفصیل سره د پاکستان په اقتصاد باندې چیلنجونو باندې خبرو کولو. تاسو ډیر مننه.
مننه جی.
دا د وایس اف امریکا ډیبا ریډیو ټلویزیون د لوی خبر پښتونخوا خبرونه ده. تاسو د اقتصاد پوها ډاکټر غلام سمت خبرې واورېدلې چې د ایشین ډیولپمنټ بانک سره کار کوي چې د پاکستان اقتصادي صورتحال ډیر ښه نه دی. ډیفالت اړخته د پاکستان تلو چې کم چانسز دي یا امکانات دي هغه ډېر شي هم دي او پاکستان نور هم د مشکلاتو سره سیوا کې دي شو او هغه د پاکستان راتلونکي او خاص کر اقتصادي چې کومه وزه ده هغه ډېر خوونه بلل او خاص کر د پاکستان او د ایم ایف ترمنځ کما نهمه ریویو دا جایزه ریپورت ته هغه باندې هم تر اوسه پورې ایم ایف لا رضا شوی نه دي ځکه چې ایم ایف د پاکستان نه ځنې غوښتنې کړې دي چې یو کیش اکاونټ کولاو کې خو تر اوسه پر پاکستان هغه نه دی پلانست ځکه چې د هغه په منځ کې د نوموړي په وینا د ډاکټر غلام سمت په وینا باندې ځنې ادارې داسې دي چې هغه تر اوسه پورې ورکول نه غواړي چې د هغې څومره خرچې کیږي هغه ښکاره کړی شي. یقینا د پاکستان درنه د ادارو ترمنځ په شفافیت باندې دا بوختنه راپورته کوي چې ولې هغه هر څه چې آی ایم ایف غواړي چې په کوم ځینو کې څومره خرچې کیږي یا کیش اکاونټ دی هغه دې ته ښکاره کړي. موږ سره د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اقتصاد پوها ډاکټر میراج الحق صاحب راغلي دي. ډاکټر میراج الحق صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
جی مننه ډیره مننه تاسو
ډیره مننه ډاکټر صاحب. موږ سره په پروګرام کې دراتلو تاسو نو وړاندې موږ سره په پروګرام کې ډاکټر غلام سمت صاحب راغلي وو. ایشین ډیولپمنټ بانک سره کار کوي هغې د پاکستان په اقتصاد او خاص کر د ایم ایف سره د قرضو او د پاکستان په اقتصادي چیلنجونو باندې خبره تر وکړلې. یقینا تاسو هم په دې باندې هر ورځ خبرې کوي په خپل کلاس روم کې هم او د پاکستان د اقتصاد نه خبر هم یي. درته وایي چې د پاکستان چې کمی د قرضو بوج دی او کم حتی دا رسیدلې دی پاکستان د دغه قرضو د بوج د لاندې دی راتلونکو ورځو کې څومره ویني چې کم اړخته د پاکستان اقتصادي صورتحال تللش.
جی اکرام صاحب تاسو ډیر مننه. اصل کې کو مونږه تاسو چې څنګه پښتنه وکړه پاکستان کو مونږه د هغه چې کم اقتصادي ستونزې دي او کم مسائل معاشي اقتصادي پاکستان ته مخامخ دي نو پاره کې یو غټه ستونزه چې دا نو هغه مونږ ویلې شو چې هغه هیوی برډن اف پبلک ډیټ یعنی پاکستان باندې چې کومه قرضه ده دا غي ډیر غټ برډن دی کو هغه زمونږ دننه کومه قرضه ده ډومېسټک ډیټ ته او کو هغه ایکسټرنل ډیټ ته دوانه چې رايوځي کې او کوم پبلک ډیټ ته نو دا غي ډیر یو هیوی او ډیر درون بوج دی په پاکستان باندې دا غي سره د پاکستان چونکی اقتصادي اکایانه کې دي خاص کر جی ڈی پی گروت او دا غي چې کوم تجارتی خساره ده مالیاتی خساره ده او دا شانتی چې نور دا غي کوم سٹاک مارکیټ دا شانتی انویسټمنٹ کې کوم سچویشن ده انفلیشن هغه ورځ په ورځ باندې سیوا کیږي نو اقتصادي اکایانې خدا سي انډیکیشن ورکي چې د پاکستان باندې چې کومه قرضه ده دا پاکستان ډیټ کیرینګ کیپیسټی چې موږ وایو هغه ورځ په ورځ باندې کمزوري کیږي نو یو ملک باندې چې کله د هغې پبلک ډیټ د هغې سیوا کیږي د قرضې بوج سیوا کیږي لایبلټی سیوا کیږي او د هغې سره اقتصادي پرمختګ اقتصادي وده هغه کمی یعنی ډیټ کیرینګ کیپیسټی نه بیلډ کیږي نو ښکاره خبر ده چې دغه بیر روان وخت کې یو ډیره غټه ستونزه جوړېدای شي
دا وخت تاسو څه وینئ آیا پاکستان بس کوي کچرته قرضه نه ملاویږي د ایم ایف سره 9 ریویو یا نه هم چې کوم ریویو دا موږ به د وې په اسانو لفظونو کې چې کوم قص ورکول دي په هغه باندې کوم تړون نه کیږي او ولم سمت سب ویل چې تر اوسه پوری کیش اکاؤنٹ سنگل کیش اکاؤنٹ هغه نه دی پرانیستل شوی ځکه چې ملک دننه ځینې ادارې هغه د ته تیاری نه دي چې هغه خپل هر څه ښکارې کې کم دی کې ځکه چې بیا به حساب کتاب ورکول چې پیسې په کم دی کې لګي نو آیا د پاکستان دننه د ادارو ترمنځ هغه شان همکاري یا دنیا ته شفافیت ښکار کولو کې مشکلات لري
جی اصل کې کوم چې فائنانس منسٹر دی سیٹنگ فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب داغی خو کلیم دادې داغی کلیم دادې چې 9th ریویو د پاره زمونږ چې سمرا بیک گراوند باندې تیارې نه دي او کوپرس کا ایم ایف 9th ریویو د پاره راځي نو موږ به داغی ته ریکوست دا کو چې 10th ریویو هم داغی سره شامل کړي او 9th ریویو د پاره خاص کر زمونږ چې سمرا هوم ورک ته هغه کمپلیټ ته نو ایم ایف کې کم سټټیسټیک کم ډیټا او کم فائنانشل سټیټمنټ هغه زمونږ نه پرانیست غواړي نو موږ د هغه لپاره ویلنګ یو مونږ ریډیو او مونږ هوم ورک کړی دی چې مونږ ټول ډیټا سټټیسټیک او فائنانشل سټیټمنټ د ایم ایف مخې ته کیږو او هغه هم دا یو دغه ایکسپیکټیشن دی هغه یعنی بالکل کانفیډنس سره دا خبره وکړه چې ایم ایف کو پرس کا 9th ریویو خپل کوي نو موږ ته داسې ستونزه نه ای هغه به فل فلج هغه به دغه یو سټیسفیکشن او دا غیبا یو سټیسفیکشن کیږي
او دا کې تاسو استاد خدای یقینا خبرو کړی یا یو چې مونږ ریډیو خو په ځمکه باندې حالات یا په مارکیټ کې حالات بل چان ښکاری یو خدای ری چې ریمیټنس یا پاکستان ته چې کمی پیسې د بهر ملکونو نه راځي هغه کم شوې دي بهر ملکونو نه سرمایه کاری هم کم شوې ده د پاکستان ته چرته پیسې نه ملاويږي په دې کې رسوال کیږي د ډیفالت یعنی د پیسو په وخت باندې ورکولو یا نه ورکولو هغه چانس نور هم سیوا کیږي نو بیا حالات کوم لخت تل شي آیا د ډیفالت چانس تاسو په خیال سیوا شوی دي او پاکستان سره بیا آپشنز ښکاری نور څه دي
جی اصل کې خو ایم ایف پروګرام کو پرس کا 9th ریویو ایم ایف وکي او هغه خپل پروګرام ایکسټند کی پاکستان چې کوم د غینې ډیمانډ کوي او هغه وتور کی نو تاسو چې کوم پښتنه را چې کوم یو ریسټ او یو هیزیټیشن دی سټیټ اف پاکستان یا ګورنمنت اف پاکستان باندې د ډیپارټ کېدو نو هغه به د ډیر هدف پورې دا کوم یو خبره چې ده نو دا به سایت تکړه شي ځکه چې ایم پروګرام کو پره کا سکسسفولی هغه پروسیډ شي هغه مخ په وړاندې باندې ګورنمنت اف پاکستان هغه او ایم ایف داسې دغی یعنی دوانه اګریشي دوانه پارټیز او هغه مخ په وړاندې باندې بوزي نو دغه ریسک خو به ډیر حد پورې ختم کړی شي، بلکې دغه ډیپارټ کېدو خطر به ختم شي. فرض کا آئی ایم ایف پروګرام مخ په وړاندې باندې لاړ نشي، او آئی ایم ایف چې کوم 9th ریویو کوي په هغې باندې د هغې ریزرویشن او هغه خپل پروګرام مخ په وړاندې باندې بونی ځي، نو بیا د پاکستان سره څه آپشنز دي؟ زما خپل خیال داره چې به کم ملګری هیوادونه دي، پاکستان چې باقي چاینا دا سعودي عرب دی دغه شان د میډل ایسټ نور ملکونه دي، او ایون یو ایس ام داسې کېدای شي چې هغې د پاکستان فاینانشل اسسټنټ وکړي او پاکستان د ډیپارټ کېدو نه بچ شي. دریمه داره چې پاکستان چونکې ستاسو مخې ته ده ورلډ کمیونټي که هغه انټرنیشنل اورګنایزیشن دي او که هغه شتمن هیوادونه دي، هغه ټولو دا خبره ریلایز کړې ده چې پاکستان ډېر د فاینانشل سټریس سره دی، او یو خو سیلاب چې کوم د پاکستان اکانومي او د هغې اقتصادي چې کوم اغېزمن کړی دی، نو هغه د انټرنیشنل اورګنایزیشن او کوم چې شتمن هیوادونه دي هغې ته د دې خبرې پوره پوره علم دی، او هغې په ذهن کې دا خبره ده چې په دې اوس وخت کې پاکستان باندې کوم چې فاینانشل یو سټریس راځي، نو د هغې دپاره به زما خپل خیال دار دی چې دغه شتمن هیوادونه او انټرنیشنل اورګنایزیشن به داسې حلې ځلې کوي چې پاکستان په دې کرایسس کې او خاص کر چې کوم مالیاتي یو بحران دی په دې کې به بیا هغې مخ په وړاندې راځي، پاکستان د هغې نه ډیمانډ هم کولی شي.
دا پیسې یقینا
بیکګراوند شته،
دغه پیسې کېدای شي ملکونه ورکړي یا رول اوور کې. رول اوور مطلب دا چې سعودي عرب نه کمې پیسې الډي یا د وړاندې نه اخیستې دي، دغه پیسې قرض ته په وخت باندې وانخلي، خو بیا هم هغه چې کوم فچ یا موډي پرنګ اداري دي هغه د پاکستان چې ډاون ګریډینګ کول شي، یعنی هغې پیسو ورکولو کې ناکامه کیږي. خو دا خو پیسې ورکول دي سوی نه، د پاکستان دا څه اول ځل نه دی، د ډېر وخت راهسې د لسیزو راهسې پاکستان د خپل اقتصاد بچ کولو لپاره وخت په وخت باندې قرضې اخلي. یعنی تاسو سم ګوري پاکستان به روان مالي کال کې 22 ارب ډالره دا ورکوي، د مختلفو ملکونو نه 22 ارب ډالره په دې کې شامل دي، او شپږ نه 9 ارب ډالره دا د جنوري نه جنوري فروری مارچ میاش کې دا ورکول دي. دنه په پاکستان کې د سې شي کمی تاسو وینئ؟ کوم هغه ځایونه دي چې پاکستان تر اوسه پورې د قرضو د بوج لاندې دی؟ سی وینئ کرپشن دی؟ د پاکستان انډستریل گروتھ یا صنعتي چې کم پیداوار دی هغه هغه شان نه کیږي؟ نور کوم هغه څه دي چې پاکستان سره تر اوسه پورې د هغې کمی دی؟ بل موږ کوګرو بنگلاديش ته یا هندوستان ته هغوی د داسې حالاتو سره نه مخ کیږي، پاکستان ولې مخ کیږي؟
یہ اکرام صاحب اکثر منگا پخپل استاسره چې پروګرامي دا خبره اکثر ما کړی دا چې پاکستان سره د ریسورسز چې الله تعالی دی ملک ور کړی دی، کاغه د یو زرخیز زمکه په شکل کې دی، کاغه د گلیشیر په شکل کې دی، کاغه د یو ورکینګ ایج پاپولیشن په شکل کې دی، کاغه د ریورس په شکل کې دی، کاغه د موسمونو په شکل کې دی، کاغه د ساحلی پټې په شکل کې دی، مختلف وسایل موجود دي. خو تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه چې څه وجه ده چې پاکستان همیشه لپاره فاینانشل کرایسس کې او د غی فارن ایکسچینج ریزرو کې ودا او هغه ایکسپنشن نکیږي، نو کوم چې تاسو خبره وکړه یو خدای د بد مرغه د ویک گورننس پور گورننس او د ویک انسټیټیوشنل سټرکچر د وجه نه دغه کوم چې قدرتی کوم سورسز دي هغه دغه پروډنت استعمال نه لشيوي. دویم کو تاسو خیال وکي همیش تقریبا د 13 تاریخو کالونه دا کوم علاقه چې دا د خاص کر پاکستان افغانستان افغان وارو افغان وار نرستو به افغانستان کې کرایسیس وو، او به د 9/11 نرستو افغانستان کې کرایسیس وو، دا غي یو ډایرکټ امپیکټ د پاکستان په سکیورټي باندې هغه پرې وته دي. سیکیورٹی حالات د نور ملکونو خاص کر چې کوم علاقائی ملکونه دي، کوغه کې موږ بنگلاديش والو، انډیا والو، چاینا والو، نداری په نسبت باندې پاکستان کې سیکیورٹی حالات خنو دننه او بهر به نه هم مسایلو داغي سره سره انرژي کرایسس تاسو مخې ته دا چې ډیر سویر انرژي کرایسس رال. دریمه د زلزلې په شکل کې 2015 کې ستاسو مخې ته دا به 2010 کې سیلاب او ستاسو مخې ته دی چې دغه 2022 کې په دې کال کې چې کوم سیلاب راغی نو هغه ډېر زیات
د هر څه یقینا د دې د وجه د یو ملک په پیداواري صلاحیت باندې ډېر بد اثر غورځېدی شي. خو که وګورو انډستریال پروډکشن ته وګورو یا ایکسپورټس ته وګورو دغه ټولې کمپنۍ په فیصل آباد کې دي، په سرګوده کې دي، په لاهور کې دي، په کراچۍ کې دي، د هغه ځایونه دي چې هلته نه ترهګري شته دی نه دا زلزلو راغورځولي دي. دغه ځای کې بیا ولې د پاکستان اکنامک پالیسیز، انډستریال پالیسیز دغه ځایونو کې ولې د ناکامۍ سره مخ دي؟
جی اکرام صاحب، څنګه چې ما خبره وکړه چې یوازې سیکیورټي او انرژي کرایسیس او یا چې کوم کلایمیټ چینجز او کوم قدرتي افات دي نه دي، بلکې موږ دا اکسپټ کول پکا دي چې زمونږ خپل فیلیر هم دی، هغه زمونږ د گورننس او زمونږ چې کوم انسټیټیوشنل کې کوم ویکنیسز دي دغه هم یو وجه ده. تاسو چې څنګه پوښتنه وکړه چې کوم زمونږ انډستریال زون دي چې هغه فیصل آباد دی، لاهور دی او دغه شان سنټرل پنجاب کې مختلف ښارونه کې چې کوم هغه کم انډستریال زون دی او دا غي خاص کر ایکسپورت پروډکټس اغي تیاری، نو التا د نور ملک په نسبت باندې خو سکیورټي حالات هم خدي دغه شانته زلزلې او سیلاب هم نماغي اغزمن شي ونی دي. خو گورننس او انسټیټیوشنل وجه دا تاسو کې خیال وکي کم چې زمونږه ایکسپورت فایننس سکیم تاسو یو هیستری راچته کوي، نو ایکسپورت فایننس سکیم کې بیلین کې بیلین ګورنمنت اف پاکستان په مختلفو ملک وختونو کې هغه ډم کړی دي، کم چې انویسټر دي او کم ټریډرز دي او کم کمپنیز دي کم انډستری دي چې هغه ایکسپورت فایننس سکیم نه کوي خپل فائدہ چوتہ کړی دا. خو د ایکسپورت پروموشن د پاره، د غي د ویلیو ډیشن د پاره، د غي د ډایورسفیکیشن د پاره او د غي د افیشنسی د پاره، د غي د افیکټیونس د پاره په غي باندې کار نه دی شوی. دغه وجه د تاسو مخې ته را چې په 50s کې چې د پاکستان کم ټاپ 10 ایکسپورټس وو نن تقریبا اویا کاله مخکې، نو اوس په 2022 کې زمونږه ټاپ 10 ایکسپورټس هم اقه پروډکټس دي. تاسو که به دوباره خیال وکړئ چې زمونږه کم مارکیټ او ټریډیشنل مارکیټ زمونږ د ایکسپورټ لپاره داغه هغه یورپ، یو ایس او میډل ایسټ دی، حالانکه په ایشیا کې په ایسټ ایشین اکانومي داغي میډاکرز او میډل کلاس ډېر زیات سیوا شوی دی، یو غټ مارکیټ جوړ شوی دی. دغه سنټرل ایشیا یو ډېر غټ مارکیټ جوړ شوی دی، افریقا کې هم مارکیټ جوړیږي، خو دا اوس پورې د ایکسپورټ ډایمنشن باندې کار نه دی شوی، نه ویلیو ایڈیشن باندې کار شوی، نه ڈائیورسفیکیشن باندې کار شوی او نه دلته پر یونٹ کاسٹ یا ایز اپ ڈوئنگ بزنس په هغه باندې کار نه دی شوی. دغه شان کم چې لیٹسٹ ټیکنالوجی دا یا کم ان پټس دي، که هغه د ټیکنالوجی په شکل کې دي، که هغه د لیبر په شکل کې دي، که هغه نور ان پټس دي، په هغه باندې داسې کار نه دی شوی، نه په انرژي کرایسس کار شوی دی، نه په ایز اپ ڈوئنگ بزنس باندې کار شوی دی چې زمونږ پر یونٹ کاسٹ کم شي، زمونږ کوالټي هغه خکړې شي او کم انټرنیشنل مارکیټ کې دي د پاکستان چې کم پروډکټس دي هغه کمپټیټیو جوړ شي، هغه کې افیشنسی راشي،
تاسو وینئ
د نړۍ جنوب ندي داغي مقابله وکي.
ډاکټر صاحب تاسو
وینئ دغه پور گورننس او انسټیټیوشنل ویکنیسز دي چې په دغه ایکسپورت کې ایکسپنشن نه دی شوی او هغه ایکسپورت ارننګ زمونږ نه رسیدو شوی. دا غي د وجنا همیشه لپاره زمونږ فارن ایکسچینج ریزرو چې دا دغه ټریډ ډیفیسټ د وجنا انډر پریشری او دا غي نه مونږه فاینانشل کرایسس کیو به آی ایم ایف ته مونږه اپروچ کوو یا نور
ارګنایزیشن ته. یو بل پښتنه مونږ سره وخت کم دی، خو د پاکستان سوینه د پاکستان ریسورسز کم دی، خو د پاکستان چې کم دفاعي بجټ ته هغه د ډیرو لویو مالدار ملکونو برابر دی یا د هغه سره مقابله کوي، سو ویني دا د پاکستان په کمو ریسورسز باندې سمره یو بوج. تاسو ویني کوم پاکستان خپل د هغه ځنی جوازونه پیش کوي چې د هغه ته دفاعي چیلنجونه دي، د هغه د وجې درڅخه خو سمره د پاکستان په اقتصاد باندې دا یو غټ بوج دی، د هغه لوجه هم د پاکستان په ترقې د پاسه دا یو بوج پروت دی.
جی اکرام صاحب، ڈیفینس کے چکم ایکسپینڈیچر دینا غیتا منگ نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر ویلے شو او دا دی خبر انکار منگ نشو کولے چی یار نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچر سیوا کی گی نو دا غی سره اقتصادي وده اقتصادي پرمختګ باندې یو نیگیټیو یو منفی اثر پریوزی. خو دویمه دا خبره هم موږ نشو اگنور کولای چې پاکستان چې کوم جغرافیکل لوکیشن دی چې تاسو مخې ته راځي چې د علاقه کې همیشه خاص کر افغانستان کې همیشه تاو تریخوالی او دا غی اثر پاکستان باندې پریوزی. نو کو پرس کا زمنگا ڈیفنس او دغه شان زمنگ سیکیورٹی باندې کاری کې یو پوتنشل نه نو دا غیبه نور ډیر ابیس کنسیکوئنسز د پولیټیکل انسټیبیلیټی په وجه په شکل کې یا د نور ډیر سیکیورٹی په شکل کې راتلی شي.
یقینا دغه شان کوم ګورو نو د دې مثال دنیا کې ورکول کېدی شي چې رشیا یا روسي او ډیر غټ پوزي طاقت خو په اقتصادي توګه چې خراب شول نه هغي ملک هم ټوکړي ټوکړي شو. هغه یو بل باسي هغه کې بنو خو درته چې کچرته پاکستان د ډیفالت اړخ ته دی دا برتر ازو زړې خبرې خو برتر هغه تر ازو پاکستان د قرضو بوج هغه څومره چې واقع دی شي یعنی باروینګ کاست د پاکستان د سود چره هغه باندې هم نور اثر پرې وتی شي او پاکستان ویني چې راتلونکو ورځو کې بیا کومه سستینبل ډیولپمنټ پالیسی یا اکنامیک پالیسی تاسو سره امکان ویني؟
جی اکرام صاحب کو تاسو د خبرې سره زه تاسو چې کوم سټیټمنټ راغې سره از اتفاق کوم کو پرکه زمونږه لائبلٹیز دغه شان سیوا کیږي او زمونږه ډیټ پبلک ډیټ سیوا کیږي او ډیټ کیرینګ کیپیسټی زمونږه کمیږي یا هغه په ځای ولاړی پاره کې ود نه نو را روان وخت کې کم سستینیبل ډیولپمنٹ او څومره چې ایس ڈی جی ایس ڈی جیز دي نو دا هغه په خطر کې پریوتې شي او هغه اچیو کول هغه ټارګټ حاصلول دا به ډیر زیاته مشکل شي ځکه چې لایبلټی سیوا کیږي پبلک ډیټ سیوا کیږي او دا غي سره اقتصادي اکایانو کې هغه پرمختګ او هغه وده نه نو ښکاره خبره ده چې به دا غي په دا کم چې زموږ سستینیبل ډیولپمنٹ کم ګولز دي هغه حاصلول به ډیر ګران شي او کم چې ګروث سستینیبلټی ده هغه به ګران پرېوتې شي.
ډیر مننه کوم ډاکټر میراج الحق صاحب زمنګ سره په دې پروګرام کې د برخه غوښتو د پاکستان په اقتصاد باندې په پوره تفصیل سره خبر کولو تاسو ډیر مننه.
مننه مننه ډیر مننه
ګران اردوونکو دا ډاکټر میراج الحق صاحب د دې وړاندې ډاکټر غلام سمد صاحب د پاکستان په اقتصاد باندې خبرې ترې وکړلې او نوموړي سرګند کړل چې پاکستان اقتصاد د نورو چیلنجونو سره مخ کېدی شي ډیفالټ کېدی شي. هغه وایي چې افیشلی خو نه دی خو ډېر ځینو کې پاکستان پیسې یعنی کوم قرضونه دي هغه واپس ورکولو کې د ناکامو او د مشکلاتو سره مخ ته. زمونږ خبرونه جاری دي. زمونږ سره پروډوسر و عبد حسین ټیکنیکل سایټ زمونږ سره مرسته کولې تو محمد اکرام د پروګرام قربا ساسونا اجازه پاړم الله پامان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې ورېدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.